Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجیش وینن دوشنبه د لیندی یا قوس لسمه او د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړې د یوې اوږدې مودې لپاره معلقې وساتي. کله چې خبریالانو له ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې دغه بندیز به څومره وخت دوام ولري، هغه پرون یکشنبه په ځواب کې وویل کوم زماني محدودیت یې ذهن کې نشته. واشنگتن کې د یو افغان رحمان الله لکنوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا اعلان وکړ چې تر نامعلوم نیټې پورې د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. ترامپ په تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا ته په اشاره وویل موږ دغه کسان نه غواړو ځکه ډېر هغه یې ښه نیت نه لري او باید هغوی زموږ له هېواده ووځي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردي دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نویم وایي واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد پر دو غړو برید کوونکی رحمان الله لکنوال ممکن متحده ایالاتونو ته له ننوتلو وروسته سخت دریځې ته مخه کړې وي. د فرانس پریس د راپور له مخې میرمن نویم دغه څرګندونې پرون یکشنبه د ان بی سی خبري شبکې یوې خپرونې ته وکړې. 29 کلن رحمان الله لکنوال د تېرې چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې چې وروسته یوې سرتېرې په روغتون کې سا ورکړه. کریستینو یې ویلي دوی به د لکنوال له کورنۍ او نورو هغو کسانو سره چې هغه په ارتباط کې وو خبرو ته دوام ورکړي څو خپلې څېړنې بشپړې کړي. لکنوال د عمدي قتل په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دی. د هغه تر برید وروسته د امریکا ولسمشر پر کډوالو د سختو محدودیتونو اعلان وکړ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د هر ډول ویزو ورکړه درولې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانۍ سینټکام وایي د سوریه د نوي حکومت په همکارۍ د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوالو د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف او له منځه وړي. سینټکام پرون یکشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د احمد الشرع له حکومت سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش د وسلو 15 زیرمې له منځه تللي. اعلامیه کې راغلي چې دغه هوایي او ځمکني عملیات د سوریه په جنوب کې ترسره شوي دي. تر دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ټام بارک ویلي وو د سوریه حکومت به د داعش، حماس او حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو په ځپلو کې له دوی سره همکاري وکړي. او په سریلانکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 304 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې دا سیلابونه په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړونکي بللي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیلابونو او ځمکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان متاثره کړي. فرانس پریس د سریلانکا د پیښو د مدیریت ادارې په حواله ویلي شاوخوا 400 کسان لا هم تري تام دي. 2 ورځې وړاندې د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې هم زورور سیلاب او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 400 کسان مړه کړل. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دوحه کې د بشري حقوقو په اړه نن څلور ورځنی بحثونه پیلوي. فعالان دا ګامونه ګټور بولي.
در حضور نماینده های سازمان ها و اکشن های دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید پا واقعی دول دنریوال طولن نور و سازمانونو او هیوادونو پا حضور که تکرار او او سیریل شید.
له پاکستان سره د لارو د بندوالی دوام سوداګر وایي زیان ورستربل ډیریږي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 2.5 زره کانټینر بندې د لاندارنګ په بد حالت کې دی. دې معلوم و خرابېدو امکانات شته.
په یو ځانګړي راپور کې مو د چابهار بندر موقعیت او د افغانستان لپاره د هغه بندر ارزښت ته کتنه کړې.
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشری حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان دوحې ته د بنټ سفر ګټور بولي او وایي کولای شي یو ځل بیا د نړیوال ټولنې پام د بشری حقوقو وضعیت ته واړوي بنټ به د دسمبر تر څلورمې پورې په دوحه کې له قطري چارواکو افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري که څه هم طالبانو افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی خو بنټ په اروپایي دغه راز او یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان ښځو دفاع ته دوام ورکړی دی تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بنټ لیدنې کولی سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان وضعیت حقوق بشری در افغانستان
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدی مفکوری او پروسی چې روان دي پر رسمیت ونه پیژندل شي
د ښځو د حقونو بل فعال فاطمه اعتمادي وایي چې که هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل شي
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي تر څو موږ وکولای سو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز دول بدلون ونه مومي نو لکه تر لګه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لک بدلون اناشي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په دسمبر لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هغو هیوادونو د افغانانو د حقونو ملاتړ کولای سي وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغې روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بی اغیزې بللې دي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو حمامونو ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي د افغان خزو د حقونو فعالین هیله مند دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولای سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او خزو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته توهې د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د تورخم د لارو د خلاصېدو لپاره هڅه کوي، خو لا هم له یو نیم میاشتې زیاته موده وشوه چې دغه لاره بنده ده. سوداګر وایي چې ورځ تر بلې د دوی زیانونه ډېریږي.
داسې مهال چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 11 زره یاد کړ او زیاته کړ چې د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت توکي پکې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 11 نیم زره کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځ دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسیږي. شپږ نیم میلیارد ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوحه او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه باندې وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر یو نیم سل ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزې واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیټ د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړې او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا یو نیم سل ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کم داسې بند وي نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون نه ډېر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وایي حالت کې مې بینم
دی. وایي که څه هم فکر نه کېده چې دا لار دې دومره وخت بند شي، خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کېږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لارې خلاصې شي. که وخت زیات واوړي نو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه همالته پرېږدي، ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترینګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ تک را تک د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 20مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اسحاق ډار دا څرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، د خبري مجلې په پای کې درته د چابهار بندر په اړه په زړه پورې معلوماتي راپور لرو. اوس هم راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې یوې افغان فوټبالرې چې په کډوالۍ کې فوټبال ته مخه کړې ده د طلایي پښې جایزه ترلاسه کړې ده. چې داسې ډول جایزه ده او دغه افغان فوټبالر څوک ده، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لو افغانستان ډنمارک ته له کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 لمریز کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شوه.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو، په لومړي سر کې چې کم کې وو، کم ته څیرمه د فوټبال میدان و. هلته به مې لیدل چې زما همزولو نجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس 10 کاله عمر لري، د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 20مه د ښځو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د طلایي پښې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعالو لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 20 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده، له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د ای سي میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا طلایي پښه خپله یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري، موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړه کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوی او اوسمهال د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي، د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ماته اجازه راکوي، زه زر سلنه غواړم چې لوبه وکړم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چې شته ولې نه، دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلاوطنۍ کې د فیفا په مالي لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او آن ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې هوا سړه او د کبانو موسم دی، خو خلک وایي چې د کبانو د غوښو بیه لوړه شوې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې.
د کابل د تایمنیو پروژې دی اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 19 ازادي راډیو ته وویل کبان یخیستل خو یې نه خیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و، لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه، 3 سوه، 4 سوه، نو ومې نسو کا اخیستلی، بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې که پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونږه خمای راته، نو کولمه بم پکې نه والی غړ مې په 120 روپے چې هغه نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پیوږي، غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پاخه ډول خرڅیږي، د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمیږي او خلک یې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 او 16 باندې ګېټ خلاصېږي نو ما مال پرې راواچو زخته زیات، هغه چې ګېټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل، دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. زما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپیم چې دا میان زه څه رقم راواړوم.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته لجمن سره سم نږدې کیږو او راځو دې ته چې افغانستان چې سمندر ته لاره نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړي. دا چې چابهار بندر څومره ارزښت لري د افغان سوداګرو لپاره احمد شیبر په دې تفصیلي راپور کې ورته کتنه کړي.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 50 او 60 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیله لار پیدا کړي. همغه و چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې او کلونه وروسته په 2010 کال کې د هند لومړۍ تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړی دي. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکتا کې وویل
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا د ریس تزیر شي. امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ سره ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پر اوښتو د پاکستان د پوز پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نږدې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د یو ځواک په توګه بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه حته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچونو اړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی، او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دی خوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وي، تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملیږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره، او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شایي په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار له لارې په صادراتو او وارداتو کې کمه وي، خو په منځ مهال او اوږد مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د اکسری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کمښت راوستی. د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړی او د وسایطو فیس هم 15% کې کم کړی دی. خو د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر آزرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار له لارې د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدي میوې او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري، او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو، بلې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي، او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري، او په ځان ځوان کې بیا په سمندر کې ځي، او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رسته کیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په 3 ورځو کې رسیږي، او له دې لارې په 2024 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 100 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر له لارې ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له یوې پخوانۍ تجربې استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالیټي سره د مثلا د 3 تن انار سره 15 تن یا 4 تن کنسنتری جوړېدلی، او دا ته په الوتکه کې هم د تلای شي، ځکه چې 1 تن 15,000 دلار قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو، او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبری یا مثلا جلغوزی یا قیمتی وچی میوی یا طبی نباتات لکه زیره او هنگ داشتن کولی چه واسته او اما پیاز خونیش که داره چه پتایره که منگ بلچه واسته او اما دا کلیش چه دا پیاز وچ کو او اغا وچ پیاز چه دیر گراندی اغا کولی چه تو اروپا تای واسته او حتی هندوستان تای واسته او حال تم رواج دیم
که چرت دا افان سوداگر استونزی دا هوایی دهلیزونو او چابهار للاری تر یو برید هوارشی او هند پا چابهار که دا شوی ترون لمخی نوری پانگوانی وکلی پاکستان با بیرت دیت از رشن نکلی چه افغانستان تا دا کراچی لاری پا عادی دول پرانیزی دا موضوع با دا کابل و اسلام آباد ترمنز دا اریکو لادی که دوست را جوته شی خدا معلومه نده چه دا روابط با کلا او سرنگ رخیش
سلام و صبح بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره او قصد دارد روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی را برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآورد. زمانی که خبرنگاران یک شنبه نهم قوس از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت، ترامپ گفت: من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم. پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی سی، اداره رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می آورد. ترامپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت: ما این افراد را نمی خواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند. گروه های عامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. کریستی نویم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمان الله لکنوال عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی کشور ممکن است پس از ورود به آمریکا رادیکال شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم نویم این سخنان را روز یکشنبه نهم قوس در یک برنامه خبری شبکه NBC مطرح کرده. رحمان الله لکنوال 29 ساله چهارشنبه گذشته دو عضو گارد ملی آمریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت. خانم نویم گفت که آنان گفتگو با خانواده لکنوال و دیگر افراد را که او با آنان در تماس بوده ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند. لکنوال با اتهام‌های متعدد از جمله قتل از پیشتر رای شده روبرو است. پس از این رویداد اداره ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های شدید را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تمامی ویزاهای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا در منطقه سنکام می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع چندین محل ذخیره اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده. سنکام در اعلامیه که روز یک شنبه نهم قوس منتشر کرد گفت که در عملیات مشترک بیش از 15 محل نگهداری سلاح‌های داعش از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک شناسایی و از بین برده شده. در اعلامیه آمده که این عملیات از طریق چندین حمله هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است. در حال است که تام بارک نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح نقش فعال داشته باشد. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا 334 نفر جانهایشان را از دست دادند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دهه اخیر در سریلانکا توصیف کرده. این نهاد با نشر اعلامیه گفته که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به 1 میلیون نفر را در 25 ولسوالی متاثر ساخته. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اداره مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده که حدود 400 نفر هنوز ناپدیدند. درست پیش سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیره سوماترا اندونزی نیز جان دست کم 400 نفر را گرفته بود.
خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه حقوق زن از سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه چه انتظار دارند؟
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر.
با بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به دو ماه، هزاران کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان با خطر فاسد شدن روبروند.
کراچی گفتند که در افغانی سوداگرو تقریبا دیول و سیول و سنیم در کانتینر بند دل اندارن که بعد حالات که به احلیدی معلوم و خرابی روی امکانات شد.
بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟
زمانگی لندی میوی
بازاری که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است.
و در ادامه می شنوید که نادیه ندیم برنده جایزه پای طلایی سال 2025 سفر ورزشیش را از کجا آغاز کرد؟
و دسته اول که من دیدم که دخترا در همین سیم ایج و فوتبال میکردن بازی نمیتو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ از تایست سادگی میکردم، از امو وقت فکر میکردم که زندگی من از تایست تغییر کرد.
برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز دوشنبه 20/14/14 خورشیدی برابر میشه با 1 دسامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از فعالان حقوق زن میگن که سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه میتونه توجه جامعه جهانی را بار دیگر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان جلب کنه. قرار است بنت امروز به دوحه برود و در سفر 4 روزه خود درباره راه‌هایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن میتونن از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه قطر را فرصت برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌دانند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این سفر و دیدارهای آقای بنت با مقامات قطر و اعضای جامعه بین المللی بتواند مشکلات و محدودیت‌های حقوقی زنان افغان را برجسته کند و مسیر را برای اقدامات عملی و مؤثر در حمایت از حقوق آنان هموار سازد. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا آقای بنت در این سفر مشکلات حقوق بشری مردم افغانستان را به هدف دریافت راهکارهای عملی مطرح کند.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر نماید و بالای طالبان محدودیت فشار افزوده شود و طالبان پاسخگو قرار دهند و هرگز با این مفکوره و با این منوال که روان هستند به رسمیت شناخته نشوند.
فاطمه اعتمادی که دیگر از فعالان حقوق زن میگوید که هرچند در 4 سال گذشته سفرها و دیدارهای بین المللی نتیجه ملموس در بهتر شدن وضعیت حقوق زنان افغان به دست نیامده، اما تاکید میکند که در این دیدارها واقعیت‌ها در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان بازگو و بررسی شود.
به طور واقعی در حضور جامعه جهانی، در حضور نماینده‌های سازمان‌ها و کشورهای دیگر واقعیت‌های افغانستان بازگو و بررسی شود تا باشد که ما به یک نتیجه مطلوب و به یک نتیجه خوب دست یابیم و وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان افغانستان تغییر بنیادی اگر نکردن تغییر آنی و اندکی که به سرنوشت زنان افغانستان بیاید.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اول تا 4 دسامبر به دوحه سفر می کند. بر اساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، او در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغانها و اعضای جامعه بین المللی دیدار خواهد کرد تا درباره راههایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن می توانند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند، گفتگو کند. در ادامه آمده که این سفر بینت به منطقه تلاش های مداوم او برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ به وضعیت افغانستان را نشان می دهد و همچنین درباره اینکه چی گونه روی کرده با تمام ابزارها برای بهبود حقوق بشر برای همه افغانها ضروری است بس خواهد شد. حکومت طالبان سفر ریچارد بینت به افغانستان را ممنوع کرده است، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال جاری ماموریت او را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تمدید کرد. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. طالبان پیش از این در مورد برگزاری نشست‌ها در مورد افغانستان در خارج از این کشور را که نمایندگان طالبان در آن اشتراک نداشته باشند، در تغییر وضعیت در افغانستان بی اثر خواندند. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب دختران و تحصیل آنان را در پوهنتون ممنوع قرار داده و آنان را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. همچنان منع آنان از رفتن به محلات تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌های زنانه و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم از جمله محدودیت‌های دیگری اند که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده است. فعالان زن امیدوارند که این دیدارها و تعاملات بین‌المللی در دوحه تواند به احیای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی کمک کند و جامعه جهانی را به مسئولیت پذیری بیشتر در قبال وضعیت افغانستان وادار سازد. دوحه در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌ها و گفتگوهای مرتبط با افغانستان مبدل شده، نقش قابل توجهی در تسهیل گفتگوها و میانجیگری در موضوعات مربوط به افغانستان داشته است. پس از سقوط نظام پیشین، همچنان دوحه میزبان نشست‌های مختلف زیر نام روند دوحه بوده که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، طالبان و شماری از چهره‌های افغان درباره کمک‌های بشری و وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان بحث و گفتگو کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که بیش از 11,000 کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار به دنبال بسته ماندن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان در بندر کراچی گیر مانده و با خطر فاسد شدن هم روبرو هستند. شمار از تاجران افغان که کالایشان در بندر کراچی متوقف مانده گفتند که برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه هم می پردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسته بودن راه ها میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به 2 ماه هزاران کانتینر کالای تجارتی تاجران افغان را در بندر کراچی با خطر خراب شدن و از بین رفتن روبرو کرده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق 30 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی شمار این کانتینرها را بیش از 11,000 خواند و گفت که کالاهای به ارزش بیشتر از 6 میلیارد دلار در آنها بار است.
کراچی به بندر که افغانی سوداگر و
سرنوشت حدود 11,500 کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی و بسته شدن ترانزیت تا اکنون نامعلوم است. ترسی وجود دارد که این مالها خراب یا از بین بروند و احتمالاً بخش از آنها تا حالا خراب شده هم باشد. این یک فاجعه بزرگ است. این کالاها به ارزش 6 یا 6.5 میلیارد دلار در حال نابود شدن است.
او میگوید حکومت‌های دو طرف در این باره خاموشند و تلاش‌های تاجران نیست تا کنون نتیجه مثبت نداده است. الکوزای افزود که در این کالاها مواد غذایی به ویژه بوره، چای، ادویه، مواد خام کارخانه‌ها، لوازم برقی و برخی اقلام دیگر شامل است. در 11 اکتبر سال جاری پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، همه راه‌ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن از سوی حکومت پاکستان بسته شد و تا کنون نیز بسته مانده است. با آنکه دو طرف در دوحه و استانبول سه بار برای حل مشکلات دیدار کردند، اما راه‌ها باز نشد. شماری از تاجران افغان که کالاهایشان در بندر کراچی متوقف مانده میگویند برای هر کانتینر روزانه تا $150 هزینه میپردازند و در نتیجه متحمل زیان میشوند. محمد همایون لودین، تاجر افغان که پرزجات معطر را از کره جنوبی وارد میکند، به رادیو آزادی گفت چند کانتینر مال او در بندر کراچی گیر مانده است.
دغه گیر د بنیدو سره کراچی بندر کې
به دلیل بسته ماندن تورخم 5 کانتینر پرزجات و سایر لوازم موتر ما در کراچی بند مانده. برای هر کانتینر روزانه تا $150 هزینه می شود. درخواست ما این است که راه ها دست کم برای انتقال این مال ها و ترانزیت باز شود، وگرنه ما بسیار زیان می بینیم.
در کې بند پاتې دي تتاون ندیر کې.
حاجی احمدشاه، تاجر افغان که بیتری و شیشه های تولید برق خورشیدی وارد می کند، نیز شکایت مشابهی دارد.
این حالت که من میبینم بسیار دشوار و پیچیده است، نامعلوم است که هیچ کس توقع از ایران نداشت که سرحدات و ترانزیت برای 2 ماه بسته شود. این تقریبا 2 ماه شد و این 6 ماه دیگه معلوم نیست. اگر این بسیار دوام کنه باز تاجران مجبور و مکلف است که اموال خود در کراچی رها کنند، چرا که از قیمت اموال کده باز خساری از بابت دمرج و دیتنشن زیاد میشه.
این تاجران از حکومت‌های دو طرف می‌خواهند که دست کم درباره انتقال کالاهای متوقف مانده در کراچی به توافق برسند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در نشست 12 نوامبر با صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه با آنها مهلت داد تا قراردادهای تجارتی خود را با طرف پاکستانی پایان دهند. او همچنین گفته بود که اگر پس از این هشدار هم تاجران از راه پاکستان کالا وارد یا صادر کنند، در صورت بروز مشکل حکومت طالبان مسئولیت آن را نمیپذیرد. اما تاجران میگویند این کالاها پیش از تشدید تنش‌ها میان حکومت‌های دو کشور بارگیری شده و در مسیر ماندند. وزارت خارجه پاکستان گفته که حکومت طالبان مسئول باز نشدن راه‌ها و توقف تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری هفتهوار خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های مسلح شامل تحریک طالبان پاکستان راه ها را بسته است، اما حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان در مورد حضور TTP در افغانستان را رد کرده است. در تازه ترین مورد، اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان گفته در تلاش است که راه ها برای انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان باز شود. با گزارش رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان، اسحاق دار این اظهارات را روز شنبه 29 نوامبر در یک نشست خبری بیان کرده و افزوده که این موضوع باید از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تایید شود.
از توقف هزارها موتر تاجر افغان در بندر کراچی پاکستان شنیدید. بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟ تا لحظات دیگر به شما میگیم. در مورد چابهار در ادامه، اما پیش از آن، نادیه ندیم، فوتبالیست افغان تبار، با دریافت جایزه پای طلایی به جمع بازیکنان بین المللی فوتبال پیوست. در این گزارش همکارم سنا کاکر مسیر زندگی نادیه ندیم را از دوران کودکی تا تبدیل شدن و به یک فوتبالیست بین المللی بررسی کرده که با هم میشنویم.
فکر کنم از جنگ آمده بودیم، باز یک جای آمدم که من فکر میکردم دفعه اول احساساتی که داشتم که کمک فری هستم، هر چی که میتونستم.
نادیه ندیم، بازیکن افغان تبار، پس از مهاجرت از افغانستان به دنمارک، مسیر ورزشی خود را در سال 2000 زمانی که 12 ساله بود از کمپ مهاجران آغاز کرد و به میدانهای فوتبال اروپا رسید.
ما خود ما در یک کمپ رفیجی بودیم در دنمارک آمده بودیم و کلی همی کمپ ما که بود یک میدانه فوتبال بود. باز دفعه اول که من دیدم که دخترا در همی سیم ایج و فوتبال میکنن، باز اینمه تو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ استایست سادری میکنم، از امو وقت فکر میکنم که زندگی ما استایست تغییر کرد.
این فوتبالیست 37 ساله به تازگی روز پنجشنبه 27 نوامبر برنده جایزه بین المللی پای طلایی سال 2025 در بخش زنان شد. جایزه بین المللی فوتبال پای طلایی یا گولدن فوت به بازیکنان فعال تعلق می‌گیرد که حداقل 27 سال سن داشته و در فوتبال چه به صورت فردی یا تیمی عملکرد برجسته‌ای نشان داده باشند. نادیا ندیم میگوید که از حدود 3 ماه پیش دیگر برای تیم ملی فوتبال دنمارک که در سال 2009 به این تیم راه یافته بود بازی نمی کند. و در دوران حرفه‌ای خود نیز برای باشگاه‌های فوتبال آمریکا، منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و آی سی میلان ایتالیا نیز بازی کرده است. او افزود که می‌خواهد با استفاده از این فرصت در عرصه فوتبال در افغانستان همکاری داشته باشد.
جنرالی کاست امی گولدن فوت کاست دارن، یک فاندیشن هم دارن که می‌خوان که مثلا اینا تو کمک کنن و می‌خوان مکتبا جور کنن. باز مکشن گفت زدم و گفتم شاید یک روز اگر در پلانهای خودتان باشه میتونیم که یا یک مکتب فوتبال در اکادمی در افغانستان جوشه، از خاطر که ما بفهم تالنت در اوجه زیاد هستم، مگر اینمی که اپورتونیتیز هم برشان الوقت نیسته.
نادیا ندیم در سال 2022 از رشته طب فارغ التحصیل شده و اکنون با عنوان دکتر فعالیت میکند. او افزود که در صورت فرام شدن امکان علاقه دارد برای افغانستان بازی کند.
اگر مربانن چرا نه، از آفیسات گفتم وقتی که ما خردتر بودم اینمی چانس نداشتم، از خاطر تیم ملی افغانستان نبود. مگر اگر آل خواسته هستن چرا نه، یک جای جانفت خوار از مادرم پدرم ریش افغان بود، من خودم افغان هستم.
زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان اجازه ورزش و اشتراک در تیم‌ها یا مسابقات ورزشی را ندارند.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایتان. ای برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که پس از توقف تجارت افغانستان با پاکستان از چابهار به عنوان یکی از بدیل‌های تجارت با پاکستان یاد می شه. اما این بندر چی سهولت ها چی دشواری هایی را داره در گزارش امید حکیمی با هم می شنویم.
پس از امضای توافقنامه سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند در سال 2016، بندر چابهار اهمیت استراتژیک برای افغانستان پیدا کرد. بر اساس این توافقنامه به تاجران افغان رسما اجازه داده شد از طریق این بندر دریایی صادرات و واردات انجام دهند و به هند اجازه داده شد تا در ازای برخی امتیازات به مدت 10 سال در آنجا سرمایه گذاری کند. پس از این توافقنامه هند بزرگراه دلارام زرنج را تا مرز ایران ساخت و افغانستان را به چابهار وصل کند. چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دروازه مهم اقتصادی و تجاری برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به شمار می رود. این بندر همچنین در دهه‌های 1950 و 1960 توسط حاکمان وقت افغانستان به عنوان یک مسیر جایگزین احتمالی دیده می‌شد، اما در آن سال‌ها بندر چابهار به درستی توسعه نیافته بود و برای تجارت از طریق این مسیر آماده نبود. از سوی دیگر از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان منجر به صادرات کالا توسط افغانستان عمدتاً از طریق بلوک شوروی شد. در سال 1979 زمانی که نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله کردند، روابط بین ایران و افغانستان تضعیف شد و در آن سالها امکان صادرات و واردات از طریق چابهار تقریبا از بین رفت. در سال 1996 همزمان با دور نخست حاکمیت طالبان، روابط بین کابل و تهران به نقطه بسیار پایینی رسید. در آن زمان ایران به هیچ وجه علاقه به فراهم کردن امکانات ترانزیت برای بازرگانان افغان از طریق خاکش نداشت. پس از سقوط رژیم اول طالبان، زمانی که جامعه جهانی توجهش را به افغانستان معطوف کرد، چابهار بار دیگر مورد توجهی بیشتری قرار گرفت. این توجه زمانی بیشتر شد که هند به دلیل اختلافات سیاسیش با پاکستان نتوانست از خاک پاکستان برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین تلاش‌هایی را برای یافتن مسیر جایگزین برای این ترانزیت آغاز کرد. در آن زمان بود که هند قول سرمایه‌گذاری در چابهار را داد و سالها بعد در سال 2017 اولین کشتی تجاری هند به بندر چابهار رسید و از آنجا کالاهای تجاری به افغانستان منتقل شد. 2 سال بعد محصولات افغانستان مانند میوه خشک و زعفران از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست 2021 صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار بار دیگر مختل شد. هند سفارتش را در کابل تعطیل کرد و طالبان روابط خوبی با پاکستان داشت. اما با گذشت زمان این روابط به این شکل باقی نماند. با توجه به این موضوع هند بار دیگر به صادرات از طریق بندر چابهار علاقه نشان داده است. این در حال است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و تحریم‌ها علیه تهران را افزایش داده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در ماه می 2024 در کلکته گفت
اگر به موضوع ایالات متحده در مورد چابهار در گذشته نگاه کنید، ایالات متحده این واقعیت را پذیرفته است که چابهار بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در این بندر سرمایه گذاری می کنیم.
روابط بین کابل و اسلام آباد در اکتبر 2025 به نقطه رسید که تیاره‌های جنگی پاکستان کابل را بمباران کردند و طالبان با شلیک به پاسگاه‌های ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند پاسخ دادند که در نتیجه ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی و حقوقی میگوید روابط ضعیف بین کابل و اسلام آباد طالبان را به هند نزدیک‌تر کرده است.
پاکستانی ها فکر میکردن طالبان به نیروی تبدیل میشوند که وقتی در کابل به قدرت برسند طبیعتا خواسته های استراتژیک پاکستان را میپذیرند. اما شرایط 4 سال گذشته نشان داده است که این اتفاق نیفتاده است. یعنی پاکستان از طالبان ناراضی است، چرا عمق استراتژیک آنها را نمیپذیرد. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که وقتی طالبان از پاکستان ناامید می شود طبیعتا هند که رقیب پاکستان است و طالبان نزدیکتر می شود.
روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد بار دیگر توجه ایران و هند را به چابهار افزایش داده است. تاج محمد تلاش آگاه امور اقتصادی میگوید چابهار برای افغانستان بسیار مهم شده است و حتی اگر ایران تحت تحریم باشد بهترین مسیر تجاری برای بازرگانان افغان است.
در 50 سال گذشته بنادر کراچی و واگه برای ما به مسیرهای بسیار زهرآگین مبدل شده. بنابراین مهم نیست که چقدر مشکلات در چابهار وجود داشته باشد، کمبود امکانات یا تهدید تحریم های ایالات متحده باشد، گزینه دیگر برای افغان ها و بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا چابهار تاجران افغان را با هند، ترکیه و روسیه متصل می کند.
آقای تلاش افزود که در ابتدا سود تاجران افغان در صادرات و واردات از طریق چابهار ممکن است کم باشد، اما در میان مدت و بلند مدت آنها سودشان را دوباره به دست خواهند آورد. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر به نقل از طالبان گزارش داد که ایران تجهیزات مدرن و اسکنرها را در بندر چابهار نصب کرده است، تعرفه‌های بندری برای محموله‌های افغانستان را 30% کاهش داده، هزینه‌های انبارداری کالاهای تجاری را 75% و هزینه‌های حمل و نقل را 55% کاهش داده است. با این حال آذرخش حافظی رئیس سابق کشورهای عضو ایکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان معتقد است که صادرات افغانستان از طریق چابهار دشوار است.
بازاری که برای میوه‌ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولاتمان را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمانبر است و صادرات آنها با استفاده از لاری‌های معمولی امکان پذیر نیست، زیرا حدود 2000 کیلومتر تا چابهار فاصله است و در این حال نزدیکترین بندر دریایی در هند 2000 کیلومتر با دهلی فاصله دارد. بنابراین این محصولات خراب می شوند و از بین می روند.
کالاهای بازرگانان افغان ظرف 3 روز به بندر کراچی می رسد و در سال 2024 تجارت بازرگانان افغان از این مسیر به نزدیک به 1.5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر از طریق بندر چابهار گاهی به دلیل مشکلات گمرکی کالاهای بازرگانان افغان 10 روز تا 2 هفته طول می کشد تا به هند برسد. اگر تجارت از طریق بندر چابهار با مشکلات همراه باشد و روابط افغانستان با پاکستان بهبود نیابد، راه حل چیست؟ حافظی معتقد است که افغان ها باید از یک تجربه قدیمی بهره ببرند.
80
سال پیش ما یک شرکت میوه در کندهار داشتیم که انارها در آنجا با کیفیت خوب کنسنتریت می شدند. مثلا از 100 تن انار 5 تا 6 تن کنسنترات درست می شد و می توانست با هواپیما نیز حمل شود، زیرا یک تن 15,000 دلار هزینه داشت. بنابراین می توانیم آن تجربه تاریخی را احیا کنیم و می توانیم کمبود میوه های دیگر را نیز درست کنیم.
حافظ معتقد است که تاجران افغان حتی می توانند برای صادرات برخی کالاهایشان به دهلیزهای هوایی تکیه کنند.
قیمتی
ما می توانیم اقلام ارزشمند مانند سنگ های قیمتی یا مثلا کاجو، میوه های خشک ارزشمند یا گیاه های طبیعی مانند زیره، زنجبیل و این چیزها را از طریق هوا صادر کنیم. اما پیاز را نمی توانیم با هواپیما به جای دیگری منتقل کنیم. ولی می توانیم پیازها را خشک کرد و پیاز خشک را که بسیار گران است حتی به اروپا و هند صادر کرد که در آنجا نیز محبوب است.
اگر مشکلات تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی و چابهار تا حدی حل شود و هند طبق توافق امضا شده سرمایه گذاری بیشتری در چابهار انجام دهد، آیا پاکستان حاضر نخواهد شد که مسیر کراچی به افغانستان را طبق معمول بازگشایی کند؟ این موضوع با داشتن روابط بین کابل و اسلام آباد روشن خواهد شد، اما مشخص نیست که این روابط چه زمانی و چگونه بهبود خواهد یافت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar